د کیوبا په خوانه جمهوریت او د دغه واد د کمونیست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو پرون د نوي قانون په عمر کې مړ شو. هغه په کیوبا باندې 50 کاله حکومت وکړ او په نړیوال سیاست کې هم یو ډیر مطرح شخص و. په افغانستان کې هم یو شمیر سیاسي فعالان په تیره بیا د خلک ډیموکراتیک ګوند غړي ورته د یو ازادۍ غوښتونکي مشر او د یو کارمان په سترګه ګوري. دا چې فیدل کاسترو روابط د افغانستان د حکومتونو سره څنګه وو او د افغانستان په سیاست یې څه تاثیر درلود، د ګولف په پونتون کې د نړیوال پرمختګ څېړونکي او د ترکی فاونډیشن رئیس یارومه ترکی صاحب را سره دی. یارومه ترکی صاحب، اول خو دا راته وایست چې په افغانستان کې په تیرو 15 لسیزو کې د فیدل کاسترو سره د افغانستان د حکومتونو روابط څنګه وو، خصوصا د سورو د کودتا وروسته چې د خلق ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې واخیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو څخه. او زه باید ووایم چې د کیوبا د ستر مشر فیدل کاسترو مینه یو ډیره ستره حادثه وه او غرب او شرق نړۍ لړزولې دي، او د دې انسان تاثیر په سیاسي او ازادي غوښتونکي جنبش کې ډیر ستر و، او د ډیرو خلکو لخوا دته د یو ستر سمبول پاتې کتل کېږي، نه یوازې چپ او د ازادي غوښتونکي بل حتی غربي هېوادونه هم د دې تر تاثیر لاندې دي. او دا نن تاسو ګورئ چې په امریکا او کاناډا کې دوی مشران زده و نقیز برخودونه کوي، ځکه دغه ډېر ستر و. خو د افغانستان سره د کیوبا نږدې اړیکې د 1978 کال د اسرائیل انقلاب نه وروسته په نوي شکل سره ورغېدې، او په 1979 کال کې وخت چې نور احمد ترکی د افغانستان د مشر په توګه د ناپلي هېوادونو په کنفرانس کې ګډون وکړ، په هغه وخت کې د کیوبا د مشر لخوا د یو خروان پایسور څخه خرغلاس ویل شو، او حتی د ما د معلوماتو له مخې دې وویل چې تاسو د چیلي د مشر سلادر لاندې د وژل کېدو بدل واخیست او زه په تاسو باندې ویاړم. له هغه وروسته په کابل کې د کیوبا سفارت پرانستل شو او روابط دوستانه ول. د موږ ځوانان کیوبا ته تل خود د مسافر د لریوالي له امله د روابط د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت د ړنګېدو سره ساړه شول، او اوس د افغانستان دولت د کیوبا سره رسمي ډیپلوماتیک د سفارت په سویه روابط نه لري.
تر کیسه په اړه چې په افغانستان کې چې کله پخوانی شوروي اتحاد مداخله وکړه، د کاسترو دریز څه وو، او آیا د شوروي اتحاد د پالیسۍ سره موافق وو او که څنګه؟
کاسترو ډېر یو مستقل شخصیت و. په 1999 کال کې په کانفرانس کې دوه لسیزې د ناپلي هېوادونو کانفرانس او جنبش دا د امپریالیزم او د نوي استعمار پر ضد د مقصد له نوي استعمار څخه تنه امریکایان نه ول، او د دې مقصد حتی شوروویان هم ول. په 1999 کال کې کله چې ګورباچوف هاوانا ته ورغی او د دې پرسترویکا په مور خبرې وکړې، کاسترو مایکروفون ته جګ شو، هغه ویل چې دا پرسترویکا د تاسو د مو په کار نه ده، او ډېر په عصبانیت سره د ستیژن راکته شو. نو کاسترو د هر نوع استعمار او امپریالیزم په مقابل کې ډېر حساس و، او چون دی ډېر پوه انسان و، د خپل وکیل و حقوقدان سړی و، د کوم ګوریلا یا کوم دغه سړی نه و چې داسې د کوڅې څخه راغلی و، د درسونه ویلي ول، حقوق یې لوستی و، د بتیستا په وخت کې وکیل و. نو د په استعمار په مرض باندې ډېر ښه معلومات درلودل. نو دغه د شوروي د راتګ نه وروسته هم د څو غارې د افغانستان دولت ته غیر رسمي توګه ویلي ول چې تاسو باید احتیاط وکړئ. زما د معلوماتو له مخې په 1999 کال کې کله چې په بلګراد کې د ناپلي هېوادونو کانفرانس جوړ شو، نو ډاکټر نجیب د افغانستان د مشرتابه په استازیتوب هلته ګډون وکړ، او کاسترو ډاکټر نجیب صاحب ته وویل چې ته دلته څه کوې، زه ولاړ شه خپل وطن ته، دي چې دا امپریالستان او داسې مرچان موږ تاسې نه پرېږدي په تا باندې کودتا کوي. نو ډاکټر صاحب ورته وویل چې نه نه، تشویش مه کوئ، هر څه سم دي. هغه ویل چې ما ترکي ته مو ویلي وو، هغه وخت کې ما هغه ته هم ویلي وو چې تاسو احتیاط وکړئ، خو هغه احتیاط دغه شیان باعث دی ګرځي چې موږ په دې فیصله ورسیږو چې فیدل کاسترو یو ډېر مستقل ازادي غوښتونکی شخصیت و.
یارو صاحب، اوس څنګه د افغان ځوان نسل چې د سیاست سره علاقه لري، مدني فعالان دي او ځینې نور چې تاریخ مطالعه کوي، ستاسو په نظر هغه څومره فیدل کاسترو پیژني؟
زه فکر کوم چې فیدل کاسترو په د پرمختګ په اړه ودونه کې خوشحال په اسلامي ودو کې چې ګوارا له طریقه خلق پیژني، ځکه چې ګوارا خپل د کاسترو د نظام ملګری و، او هغه د مبارزه یو سمبول پایس باندې د هر قسم بغاوات او انقلاب یو سمبول ګرځیدلې ده. نو زه فکر کوم چې کاسترو هم د دغه سمبول په حیث باندې را روښانه کیږي او د نوم به نور هم په ازادي غوښتونکي جنبش کې پاتې شي، ځکه یو دی له شخصیتونو څخه و چې نوي کاله د ژوند وکړه او 50 کاله چې بلد دی 50 کاله د مبارزه وکړه او ډېر په خپل هغه اراده باندې قوي او
پاتې سو خپل راډبان ولا سره یو. رحمت صاحب کدار توچ د ډیورن کرش هغه خواته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې کې مش پښتانه او بلوچستان په سیاسي مبارزه باندې د فیرل کاسترو انقلابی تګلارې څومره تاثیر درلودي؟
بالکل، د کوز پښتونخوا کې خو پښتانه او بلوچ او حتی سندیان او حتی یو تل پنجابیان ځوانان چې هغوی د خپل سوکالي لپاره مبارزه کوي، ډېر مهم سمبولونو له ډېر مهمو شخصیتونو نمونه ته ضرورت او اړتیا لري، لکه د باچا خان غوندې، لکه غني خان غوندې، لکه نور مشران چې په کوز پښتونخوا په بلوچستان کې دي، تکسي غوندې. نو دا د کاسترو موجودیت یو الګو ده د دغه خلکو لپاره، چې دا خلک ټول زوریدلي دي. تاسو فکر وکړئ چې کاسترو د کیوبا انقلاب د دې په خاطر ونه کړ چې دغه څه رهبري وکړي. دا لومړی غوښتل په محکمه کې د باتیستا حکومت چیلنج کړي او دته وایي چې تاسو کودتا کړی ده. په 1973 کال کې باتیستا کودتا وکړه چې دومره غوښتل قدرت واخلي، خوند ورکړي قدرت، لکه زموږ بعضي مشران چې خاطر کړی ده. نو ځکه د اول کې غیر مصالحانه سولیز مبارزه وکړه، بیا مجبور شو پوسې سیدا نه کې بیا مصالحه مبارزه شروع کړه. نو زه فکر کوم چې د کاسترو نوم او د چیره او د مبارزه باندې دم دغه ټول خطه لامور نه نیول بیا تر خاص خلیج پورې به د خلکو لپاره یو مثال وي او د بیا دی زه فکر کوم د په خپله صورت یې دی. او په کیوبا کې هم د ډېر د سیونه کله چې حکومت وکړي او شوې استفاده او فساد وکړي، د ډېر حکومت داری وکړه، کیوبان جامع ورغوله او هلته ډېر ښه روابط موجود دي، اقتصاد ډېر ښه روان دی، خلک په خوشحالۍ سره ژوند کوي. حتی 50 کاله دوی تر بندیزونو لاندې ول او برسېره پرته دوی دا وکولای شو چې یو حکومت داری هلته مال راوړي. نو ښه مثالونه موجود دي. زه فکر کوم چې کاسترو په البته د په مقابل کې ډېر غیر بلبدې خبرې هم روانې دي، خو د مظلومو خلکو لپاره به دا یو لګوي.
ډېره زیاته مننه یارو مترکه صاحب چې موږ ته وخت راکړو.
مننه تاسو.